پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د آزادی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرې نه ښودل شي. په افغانستان کې د کوک نارو کښت زیات شوی. کاروانګر وایي
موږ خو مجبور مکلف چې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
په کونړ کې ښوونکي وایي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغوستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بوسکشۍ سیالۍ پیل شوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ نور بسته اونیس پروګرام هم لري. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالی مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. دیبرا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 8.3 میلیون وګړو 60% یې له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمیرل کیږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتره شي. دیبرا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي وویل پر طالبانو لګول شو بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم له کاره غورځولی چې دې چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی دی. هغې همدارنګ وویل چې د بانکي سیستم به یوازې د افراطیت او د انساني او مخدره موادو د قاچاق له پراخوالي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراز وویل د رامنځته شوي وضعیت یوه منفي نښه چې اوس لیدل کېږي دا ده چې طالبان نه دي توانېدلي د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې دا ډله اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبری آژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری جیرنوف مخکې ویلي و چې هیواد یې افغانستان ته 6 تنه بشري مرستې استوي. د هغه په خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه به 100 تنه واوړي. د راپورونو له مخې د طالبانو د بیا واکمنېدو له وخت راهیسې دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. آزادی رادیو ته غواګست. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سیشن به پورس ورسته لنګدی یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون پنخره کې خبری غونډې ته وویل
موږ له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون وویل چې پر پوله د جګړې پر مهال 2 آذری پوځیان وژل شوي او 10 نورې ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د 1 عسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د 3 شنبې د جګړې پر مهال د 2 سرتیري نیول شوي دي او 4 نور تری تم دي. د دې دواړو هیوادو ترمنځ تیر کال د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر شپږ 1 سختې جګړې وشوې چې تر شپږ سوه ډېر کسان پکې وژل شول او بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی درېمې کمیټې په ایران کې د بشري حقونو پراخ نقص او د خلکو سیستماتیک ځپل وغندل. دغه کمیټې پرون یوه غونډه وکړه او په 9 موافقو او 10 مخالفو رایو سره یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو استازیو په ایران کې په پراخه کچه د اعدامونو، د سیستماتیکو او لویو نیونو، همدارنګ له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه باندې ځینې څرګندونې کړي او هغه غندلې دي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې همدارنګ په ایران کې د بشري حقونو د ټولو سختو ځپېدل د ټولو موارد د نقص د ټولو مواردو د بې پرې څېړنې غوښتنه کړې ده. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونه یو مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. هندي پولیسو د چهارشنبې پورې څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې د یاغیانو په سیمه کې یو قمندان وژه. پولیس زیاته کړه چې 2 نور هم چې شک پرې کېده چې له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول. خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دا 2 بېګناه وو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار ویل 15 چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې په ورځ او 2 د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید په مهال ووژل شول. او د جرمنی د 14 ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي به نن د کرونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. په جرمنی کې په دې وروستیو کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ایالتونو مشران هڅه کوي چې د کرونا ویروس په وړاندې ګډ طرزالعملونه او محدودیتونه وضع کړي چې په ټول هیواد کې به د وضع شوې ستراتیژۍ ځای ونیسي. تمه ده چې دغه چارواکي به پر دې خبرې وکړي چې څوک کولی شي عمومي خدمتونو ته لاسرسی ولري او په څه ډول کېدای شي چې په جرمني کې د واکسین اوسنۍ اندازه چې 80% ده زیاته کړي. پرون په جرمني کې د کرونا له امله د 204 نوي کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شو چې په دې سره د ټولو مړه شو شمېر 90204 اویاو ته ورسید.
یبزل بیا مو ز اسمت ساروان د خبرونه ته هرکلای کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریشیدو وخت نه دی. د برال لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلې دي. د یوناما د مشر په خبره په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاد کړی چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پریښودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. حغې په اوسنی حال کې د افغانستان د یوازې پریښودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او رغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به یې بېوزلي او بنسټپالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو د منډلو لپاره کار وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو پاړه یو رون او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځای نه مصرفېږي. د یوناما مشر زیاتوي طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنی عملي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرۍ دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولي او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استادو د پښتنو په ځواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو یې په اړه خبرې کوي برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات موږ کړي هغه عملي کوو، خو باید موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري او بېلابېلو برخې چې مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي. داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنې موانع موجود دي، هغه لري چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په کېدو دي، مګر لا یې هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ورهاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برېټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړي سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
لبلی خود ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو په محال لیبرال لاینز دا هم وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله و، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې د دغو څرګندونو جزئیات احمد شي براوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت شو ارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز د غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12 بجې پیل شو وویل تیر کال داعش په افغانستان کې شپېته بریدونه کړي وو، او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوب شوي دي شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. Mirman Lines Ziatakra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ دا دی چې طالبان نه دي توانېدلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګ د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډېره فعاله ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او د اندېښنې شته چې د داعش مشکوک غړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي کسام د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15مه کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وباله، خو په ورته وخت کې تور پوری کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لهلوه سره امنیتی وضعیت ډیر ښه سوای دی، ځکه چې جګړه تر ډیره ختمې شوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشي او د بخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو او چارواکو بې محاکمه وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونې مخکې ویلي وو چې د طالبانو له صفونو څخه نشته 200 کسان په دې تور استل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. شاغلی کریمی هغه مهال دا خبر هم کړی و چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس اقتصادي خبرونه.
افغانستان سره د روسیې د مرستو لومړی جوپه نن پنځشنبه کابل ته راورسیده. دغه مرستې چې مجموعي اندازې 6.2 ده پکې اوړه، غوړي، کمپلې او نور د اړتیا وړ مواد شامل دي چې د ژمي په موسم کې پر بېوزلو خلکو د ویشلو لپاره مرسته شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې روسیې له افغانستان سره د 1.8 بشري مرستو ژمنه کړې چې لومړی جوپه نن او پاتې نور به په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته انتقال شي. طالب چارواکو د دغه مرستو د تسلیمیدو په مراسمو کې له نورو هیوادونو هم غوښتل چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په کتو دي له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي تر دا مهاله له افغانستانه چین ته 550 ټنه جلغوزي صادرې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی لومړی مرستیال یونس محمد پنځم په پورز ازادي رادیو ته ویل په تیرو دریو اونیو کې چین ته د جلغوزو د صادراتو پروازونه تر سره شوي چې په ترڅ کې 1550 ټنه جلغوزي دغه هیواد ته صادري شوي دي خو ښاغلی مومن له یادو صادراتو څخه د لاسته راغلي مالی عاید پاړه څونه ویل چین ته د افغانستان د جلغوزي او صادرات درې اونۍ وړاندې له سره پیل شول او په لومړي پرواز کې 1540 ټنه جلغوزي د کامیار شرکت له لوري د هوایی دالیز له لارې صادر شول د یادونې وړ ده چې د روان کال تر پایه به له 8 تر 10 زرو ټنو جلغوزي چین ته صادرې شي او نږدې 1 میلیارد ډالر عاید به د افغانستان په برخه شي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله یو یورو 104 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 15 پوله یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ یو اماراتي درهم 40 افغانۍ او 80 پوله زر هندي روپۍ 1160 افغانۍ زر پاکستاني روپۍ 1514 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو وابریدل د جرمنی د مرکزی حکومت او ټولو ایالاتونو چارواکي نن په دغه هیواد کې د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي د دې غونډې تر پیلېدو مخکې ټاکل شوی دی چې دا مسأله د پارلمان غړي وڅېړي دا غونډې په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کورونا او با څلورمه څپه خپره شوې ده او په ځینو روغتونونو کې تش بسترونه پاتې نه دي د دې موضوع تفصیل احمد شبر راوروي
د جرمنی د شپارسو ایالتونو او د فدرالي حکومت مشان نن د کورونا او باد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کووېډ 19 ناروغي پیشي په بیساري ډول په زیاتېدو دي د ایالتونو سرریاسمان هڅه کوي چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره داسې قوانین وضع کړي او داسې بندیزونه پلي کړي چې د پخوانی ستراتیژۍ ځای ونیسي تمه ده چې دا چارواکي پر دې بحث وکړي چې داسې اصول رامنځته کړي چې له مخې هغه خلک معلوم شي چې عامه خدماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي همدارس دا خبره سیړي چې څرنګه په جرمني کې ډیر خلک واکسین ترلاسه کولی شي د اوس لپاره په جرمني کې 80% خلکو واکسین کړی دی د جرمني په ختیځ کې د ساکسونیا ایالت سرریاسم چې د اوس لپاره په ایالت کې د کورونا مثبت پیښې د جرمني تر بل هر ځای زیاتې دي وویل د خبرو پر مهال دا مهمه ده چې پر دې بحث وشي چې سخت بندیزونه ولګول شي مایکل کرچمر زیاته کړه کچیرته موږ پرشتیا غواړو چې د کورونا وبا د دې چپې مخه ونیسو نو موږ تر هغه دا کار نشو کولای تر څو چې د هغو کسانو غم ونه خرو چې واکسین شوی نه دي په جرمني کې پروند کورونا وبا له عمله 240 نوي کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر 8900 او 240 ابیاته ورسید په جرمنی کې د کورونا وبا له دې څلورمې څپې سره په ځینو سیمو کې روغتونونه له ستونزو سره مخامخ دي ځای پکې نشته او له ناروغانو غواړي چې په اروپا کې په بل ځای کې د ځان غم وخوري د باواریا په سیمه کې د یو روغتون به سر ډک شوی دي او د کورونا یو شمېر ناروغان د یوې ناشنا هڅې په ډول د ایټالیا په شمال کې یو روغتون ته انتقال کړي دي د جرمنی د فدرالي حکومت او ویالتي حکومتونو د چارواکو ترننننې غونډې مخکې به د جرمنی په پارلمان کې د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وشي
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د تریاکو تولید هم تر نورو کلونو ډیر زیات شوی دی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره 6 کال په هلمند کې د کوکنارو پراخ کښتونه شوی او دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه څو چنده لوړه شوې ده نور جزئیات په دې راپور کې واوري
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرلسو کښتونو ته وبور کوي هغه د هلمند د مرجی ولسوالی پر هغه د شتزمو کوچی په خوا غنم کرل سش کالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي غلام حضرت وای سشکال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سی چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کش بندیز ولګوي.
سشکال خلک ډیر کری ولی چې امارت خلک تریاک سشکال ډیر کری.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیل خپل مجبوریت بولی او وای چې له کوکنارو پرته نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کروی د ناتوانی د مجبوریه او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخت ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو. زه وښی ناتوانی کرو او امارات چې دی زورور دی هم بندوي سیم بندیږي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر سره موږ مجبور مکلف سیم مولا تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدلې دي. نو موږ مجبور مکلف سیم موږ په تاریخ کړو خپل کښت دوام ورکو او ستړي زر بازار یو درغنه مو وزر جوړو وزر هر څه مرته تاریخ مو یې مرته کاټه کی مرته پیدا کی موږ مجبور مو کړه به تاریخ څار نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی موادو به تر په خوا څو چندل وړ سوي. دلته هم د تاریخو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشئی موادو پر کرکیل او خرڅلاو بندیز ولګوي. نو ځکه ډیری خلک په دې امید تاریخ په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نوم یې نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې پروش کال په څلوېښت زره اته څلوېښت زره کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي. لوړوالی په دې باندې راغلی چې امارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي. نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي. نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانښت شته خامخا.
د تاریخ موضوع چې لاله وروره دته د سړی چې پنځه خلکې لري یوه د خپل ضرورت لپاره راباسي هغه څلور خوندې کوي یوه امارت یې بندوي. یعنې امارت داسې بندېدنه دي چې انور دولت خو دا شل کاله وواله کمپینونه نه ودورې وستاره خوا وکړله نیکړه بند دا داسې بندوي چې په تلاک په راډیو کې هله ته ووایي چې تاریخ بند که دلته په جګر د نړۍ کتاب په جګر افغانستان کې تار ولیدی نو په هغه ورځ بالا دا امارت نه دی امارت.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د پلان او همغږي سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولی او وایي چې حکومت به هغه مهال د دغه نشئی موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
په هلمند کې ډېره غربت دی تقریبا وچکالۍ دی او خلک د جنګو ځپلي دي او کډي او مهاجر شوي دي. نو په دغه وجه باندې هم خلک دا یو عواید جوړوي دا تاریخ په دغه وجه باندې هم خلک ډېر کړي. خو که چیرې اسلامي امارت بند کړي نو بیا خلک اسلامي امر ته ژمن دي. هغه بیا چې عمارت یې بند کړي امر وکړي بیا خلک نه کړي بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریخ هم ونه لیدل شي. انشاءالله ټول دې ته ژمن دي چې بند شي نو بیا بند دي.
د اګست په پنځلسمه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تاریخو کرکیله او د نشئی موادو قاچاق به له منځه وړي.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبې په ورځ د غرمې له دولس نیمو تر یوې بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د پنج شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اورېدلی سئ.
په کندوز کې د بزکشۍ لوبې پیل شوې دي. په کندوز کې د بزکشۍ لوبه عموما د منی او د پسردي په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بزکشۍ د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري. په دې اړه دا راپور واورئ.
په کندوز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بزکشۍ خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندز د بزکشۍ د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشي د افغانانو د کلتور یو برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا بساب سمیمیت و برادری بساب بسکشي آرام بساب امنیت.
د بسکشي خزاني لوبه په آرام فضا کې جریان لري. په دې سیالۍ کې د خان آباد، چارداري، علي آباد، امام صاحب، قلعه زال او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بسکشي لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بسکشي د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چپ انداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پهلوان ازادي راډیو ته وویل د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشي لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشي یو مینوال 50 کلن حضرت خان آزادۍ راډیو ته وویل
دا بسکشي د سیو بازی نه جوړه د موږ د پلار او میتونه پاتې ده او دا یو ښه بازی نه چې د خلک ځای دی جنگ جدل نشته وطن کې آرامي ده. دا مخلوق ګوره چې داخلي دا تصویرونه تماشاچیان ناست دي خپل سیرو صحبت کوي څوک په څوک غرضدار نه دي او قرار قرار ده.
د بسکشي یو بل مینوال جمعدین له خپلو ماشومانو سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغې لوبې نندارې ته راغلی دی.
دا جهار وخت دغه یو قراری او دغه یو وطن او آرامي راولې موږ په دې وطن کې نور جنگ او جنجال ډېر خسته کړي څلوېښت کاله به چېږي تقریبا زما عمر ده او د چېږم همدغه لوبه په افغانستان کې روانه ده همدغه ډېره یو ښه لوبه ده.
د بسکشي د لوبې وسیلې یو خوسه یا هم ښه غټه وزه وي چې له حلالولو او د نسل پاکولو وروسته بیا هغه د څلورویشت ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. خو چاپ اندازان وایي چې اوس دوی د بسکشي په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي.
په کونړ کې ښوونکي وایي د ماشونو د نشټوالي له امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداراز وایي چې د کورونو وسایل خرڅ کړي دي د دې لپاره چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي ډېر ژر به ښوونکو ته د ماشونو ورکړه پیل شي. په دې اړه له کونړ دا راپور.
دا د کونړ مرکز اسد آباد اروند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی. خون کې امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي. د خون کې امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا یې هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړی.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستې. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې دیخي پختنه ایم کوا زکه چې لمنګ لا اولادونه چې لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبع موږ نه درلودل د خپل بجو لپاره نفقه پیدا کو نو موږ ډیر زیات سن سره مخامخ داس یو سازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل هته د کرای هغه د پور نه شاده کول هته د کورونو مطلب وستل شوی دی. په ډیر زیات سن کې د مشکلاتو کې دي.
د ماشونو نشتون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او گریوان کړي. د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزنډیږي نو ډیره هم مسله کې به یې د دندو پرې خودو او د نورو کارونو پیل کولو ته اړ شي چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بده اغیزه وکړي. په کونړ کې د خونکو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی
خونکو ته د درې میاشتې کېږي چې معاشات نه دی ورکړل شوی ډیر زیات په بد حالات کې دي. کورونه اوسمه کې خرڅ کړي د کورونو سامانو بازار ته راویست خرڅ کړي ځکه چې اولادونه ته نفقه غواړي خوراکي توکي څوک قرض نه ورکوي نور که خون کې ته دغه ماشتون حل نشي ماشور نکلی شي نو مجبور دي چې خونځي بند کړي. خزینه خونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي کدا به خونځي هم بند شي ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین برامینته شي.
خون کې له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد تعلیمی ادارو ستونزو هواری ته د ځانګړې پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا خون کې دي چې هیواد ته ډاکټران، خون کې انجینران او نور مسلکی کادرونه روزي. دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډیری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تیرېدو لوړیږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډیر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
تیر دا صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلی دي. که کومې ولسوالۍ ته نه یې رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاذ کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د معاشونو د پوره کولو په رابطه الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د معاشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبرا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالی مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبري آژانس راپور کړی ده. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړي چې شپږ دېرش تنه بشري مرستو محموله نن کابل ته راورسېده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سې شنبې پر ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقونو په پراخه پیمانه نقض وغانده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې درېمې کمیټې پرون په یو پریکړه لیک کې په ایران کې د بشري حقونو نقض له هغې ډلې پراخه کچه باندې اعدامونه او خپل سرې نیول غندلی دي. د جرمني د شپاړسو ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي به نن د کرونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي او د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونه او مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي.
نور بسته دا د ښځو لپاره د ازادي راډیو یو خبرونه ده چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس د خبرونه خبريږي. زملالي بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغه ته د حل لارې چارې لټو. نن په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثو شذو پر وضعیت خبرې کوو. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمنه پرورش اوریا خیل چې د افغانستان د شذو سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانی مرستیاله ده. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ یا هم موږ ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221120501 او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221120501. اوس هم ورځم د میلمنی پر لور. اوریا خیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستی.
سلامونه علیکم هله، تاسو نه مننه مله بچنه، خیر اوسئ.
په لومړي سر کې که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو د افغانستان د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانۍ مرستیاله یاست، آیا دغه اداره اوس هم فعاله ده، کار کوي؟
کابل که فعلا بند دفتر مو بند فیزیکی شکل یا دور نه، خو مون کارونه آنلاین مخکې ورو او په نیکمرغۍ سره هرات کې مو دفتر خلاص کړل هلته مو اجازه واخست، دفتر مو خلاص دی بخمه غنم او هلته عملا نوس فعالیت شروع شوه دی. نور درې ولایت دفتر لرو، متاسفانه دفترونه مو بند دي، خو مونږ هلې ځلې کوو چې دفترونه خلاص کړو او کارونه فعلا آنلاین ډول سره مخکې وړو او داد غوښتنه یا دادخواهي کوو چې دا هم له خیره خلاص شي، کارونه جریان لري.
بله، تاسو ویل چې په هرات کې مو اجازه ترلاسه کړې ده چې هلته بیرته خپل دفتر پرانیزي، په کابل کې ولې دغه اجازه نه ده درکول سوې؟ یعنی تاسو ته دوی طالبانو څه ویلي دي چې ولې باید دغه دفتر لا بند پاتې وي؟
هغه د دې هغه یو جواب دی چې دې تر اوسه تصمیم نه دی اخیستی چې څه باید څه رقم کار وکړي. د خزې دفترونه باید څه رقم فعال وسی. د حجاب موضوع مطرح ده چې د خپل یو تعریف ورته لري، او د ښځو تګ را تګ موضوع ده چې هغې باندې هم د خپل نظر لري، نو اصل موضوع هم دا ده. بل ورسره فکر کوم چې لږ څه د آگاهي او د ذهنیت خبره ده چې دوی تر اوسه فکر کوم نه پوهېږي چې د افغانستان د خود سوداګری صنایع خونه یو مستقله نهاد ده، دا کوم دولتي یا کوم نړیوال بنسټ نه دی. دا خپل افغان میرمنې جوړ کړي دي، او فقط دولت سره او نړیوال بنسټونو سره د هغې په مرسته ښځو لپاره کار کوي. نو دا ځینې موضوعات دي چې د هغې له امله تر اوسه بند دی.
ش او تاسو خبره یاد کړئ چې د دوی ته د طالبان فکر کوي چې شذې باید یو مشخص حجاب ولري، او د تګ را تګ د موضوع په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې دي. اوریا خیل صاحب، تاسو څه ویل غواړئ چې آیا افغان شذې مخکې چې کوم حجاب یې کاوه هغه اسلامي حجاب نه و، او د افغانستان اکثریت خلک آیا مسلمانان نه دي؟
خول ندی افغانان بخصوص بیا خزه کابل که دی تنور ولایتو که دی آغا خزه سره چمون کار کول او سوداگری لری، اکثریت یا طول زوایم اسلامی حجاب لری، جب که بسر دی سمر حجاب چه اسلام که مون تا تعریف شده دی اغا اسلام دی اغا اسلام پارا دی پویگی او اما غا حجاب دی که. نو زفر کم که مشکل یا سون زبنه خو چون که یو نوې قانون دی، او کوم حجاب چې مونږ ولیدل چې دیدو خزه یا هغه خزه چې دیدو د مرستې لپاره راغلی و هغه سره حجاب غواړي، چې هغه خو بیخي یعنی فکر نه کوم چې هغه سره حجاب اسلام کې تعریف شوي، چې نه سترګې ښکاره شي، نه لاسونه، نه پښې، او نه پوه شي چې دغه ښځه دکه سړی دی. نو کم حجاب چې مونږ او تاسو لرو فکر کوم چې دا بیخي کامل یو اسلامي حجاب ده، چې د اسلام په نظر اسلام په اساس مونږ او تاسو کوم کالي چې افغانستان کې اغوندو هغې سره نه زمونږ کوم ځای ښکاري، او ورسره مونږ او تاسو ډېر منظم او ډېر باپرده او باحجاب ګرځو.
بله اوریا خیل صاحب، یو ستونزه دا هم شایي د چا ذهن ته راسي چې طالبانو په شهرونو کې ژوند نه دی کړی، دوی له مدرسو څخه راغلي دي، شایي داسې خلک یې نه ویلیدلي چې هغوی عادي ژوند کوي، او اوس د دوی مشران پر دغه بیریږي چې د دوی د پلي عسکر هغه طالبان چې په لارو کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي هغوی ښځې وځوروي، د دغه بیرې څخه دوی محدودیتونه رامنځته کړي وي، دغه یو امکان ستاسو په نظر سته؟
زه فکر کوم چې طالبان که زه وګورم طالبان ماته په درې کټګوري کې ښکاري. یو هغه چې دوحه کې و، چې دوحه کې فکر کوم هر رقم خلک یې لیدلی دي، هر رقم ښځې یې لیدلی دي، اګر چې دوحه یا قطر چې دغه یو اسلامي هیواد ده، خو هلته هم فکر کوم چې د افغان میرمنو حجاب د قطر میرمنو حجاب نه برخه حجاب وي، یا حداقل برابر به وي. بل هغه دي چې کدی شي مدرسو کې اوسې خو کوم ځای کې چې دی اوسې دل خو تابند خپل هم کورونو کې خپل میاند لري خواند لري نو هغه هم یو حجاب لري هغه کې دي خپل یو کور کې هم یو نظام لري خو په هر صورت خو هغه هم خزل لري او کوم ځای کې چې هغه اوسې کوم سیمه کې چې هغه ژوند کوي طبعا نلته هم خزشته دی او بل چې اوس طالب شوی دی اوس دی سره راغلی دی طالب شوی دی چې هغه هر چیرته دی فکر نه کوم چې د افغانستان یو سیمه داسې وي چې هلته طالب ونه اوسي چې یعنی پخوان هلته ژوند کول خلک یې نه پوهېده یو ډېر عادي کس ورته ښکاره کېده خو اوس راغلی دی طالبان سره یو ځای شوي دي او ماما غسیمه کې دی لیدې دي چې خلک خزې دي کار کوي به هر کار کوي خپل کاروبار لري یا مکتبونو ته ځي یا پانتونو ته ځي نو دا فکر کوم چې یو مکس دی یو ګډ د درې رقمو طالب دی او که هغه مونږ فکر وکړو چې هغه کسان چې مدرسې نه راغلي دي نو فکر کوم چې د دې دو مشران چې دی هغه ورته لکس معلومات ورکي یو لکس اورینټیشن چې انګلیش کې مونږ ورته وایو لکس ورته اورینټیشن ورکي چې خزه دا رقم کې هم دي چې کار کې یو کار کولو شرایط کې د داسې یو حجاب لري نو فکر نه کوم چې بیخي اس خزه نه دي دلی او اس دې باندې پونشي چې کوم حجاب چې دی لري نو هغه اسلامي حجاب نه ده او کوم حجاب چې دی ورکه چې ورته نستر کې ښکاري نه بل څه هغه موږ نه پوهیږو چې دا یو خزه ده که یو سړی هغه ته حجاب واجب دی هغه ته حجاب باید دی وکړي نو فکر کوم چې کوم شي چې دی خطا تیر دی باندې ولري بل چې دی دنیا دی یا مشرانه چې موږ ګورو موږ ته لکس هیله پیدا کیږي چې دی کولی شي موږ سره خپل مرسته مونږ سره ولري او خزه ترورو اجازه ورکړي چې خپل کار وکړي لکه څو وخت نیسي فکر کوم او دا مونږ کولی شو چې د نورو بنسټونو په خصوص نړیوال بنسټونو چې افغانستان کې شتون لري یا دوباره کار شروع کړی دی غیر اوري دلته افغانستان ته پیسې راوړي چې په مختلف سکتورو کې مصرف شي او یو سکتور اقتصاد یا تجارت یا کاروبار دی چې هغه هم د ټلکس د اوټو پښتنه وکړي
بله اوریا خل سپ تاسو د پوهاوی خبره وکړه څنګه کېدای شي چې طالبان باید په دا خبره باندې پوسی چې شذ یو موجود ده د دې ټولنې برخه ده د شذ حضور په هر برخه کې د ژوند حتمی او ضروری دی او د شذ د فعالیت پرته افغانستان پرمختګ نسی کولای څنګه باید دوی و په حوال سي دوی څنګه کولای سي چې د خپل ټیټرتبه طالبانو لپاره پروګرامونه او برنامه جوړ کړي چې هغوی باید په دې نوې مفکوره باندې و په هوی چې هغوی شایي لکه تاسو چې ادونه وکړه تاسو ویل چې تاسو په درې کټګوري باندې فکر ورته کوي چې دوی ستا خو هغه کومه کټګوري چې په دغه باندې هیڅ نه پوهیږي چې شذ ستا شذ هم یو موجود دی شذ باید یعنی داسې چې دوی په مخکینی دوره کې په نیوې ملسیزه کې طالبانو داسې فکر کاوه چې پر یو شذ باندې لاس پورته کولای سي یو پردی سړی کولای سي چې یو شذ ته وهل ډبول ورکړي یعنی دغه نه په افغانی لحاظ باندې نه په اسلامي لحاظ باندې توجه کېدای شي دغه سیو عمل اوس هم موږ تاسو وینو چې په مظاهرو کې دوی بیا هم هغه رقم چلند کوي د شذو سره پر پردی شذو باندې د لاس پورته کولو جرأت کوي شذو ته وهل ټکول ور کول غواړي او په چپیړو باندې د وهل کېدو او د وهلو ډبولو د هغوی څخه د کیمرو کشولو د ټلیفون اخیستلو دغه سی موارد لیدل سوی دی پر ټولنیزو شبکو باندې هم دغه سی ویډیوګان خبري سوی دی چې د شذو سره یعنی دوی دغه جرأت اوس هم لري چې پر پردی شذو باندې لاس پورته کی اور سره هر ډول چې دوی غواړي اور سره چلند وکړي نو دوی د پاره د پوهاوی برنامه څنګه پر مخ وړل کېدلای شي چې دوی باید په دغه پوسی چې شذینه سوداګرانی یا شذینه ډاکټرانی یا شذینه پیلوټانی یا په هر برخه کې چې وي شذې یو موجود دی او باید فعالیت وکړي
زه فکر کوم کدی واقعا طالب دی او د اسلام په اړه معلومات لري او مدرسو کې دی درس ویل دی قرآن تر ترجمه سره او تفسیر سره ویل دی خو دې پوهیږي چې یو ښځه په یو ټولنه کې کوم حقوق لري او دا پوهیږي چې ښځه د یو نسل بقا لپاره څومره مهم ده دا پوهیږي چې یو ښځه چې کله د دې او میرمنې چې کله ناروغي کې خو یو نارینه ډاکټر ته خونه استوي خو مجبور دي چې باید یو ښځینه ډاکټر وشي چې هغې ته وویلي دي او یو ښځه چې ډاکټر جوړېږي خو هغه ضرورت لري چې درس ووایي ضرورت لري چې پوهنتون ته ولاړ شي مکتب ته ولاړ شي نو او ډېر مهمه ده چې تاسو ویل پوهاوی دې ته باید کېدی شي دې پوه شي خو ورته متوجه نه شي او یا ورته دې ته څنګه چې خیال شوی دي چې باید مثلا ښځې بهر لاړ نه شي درس نه وایي کارونه کوي نو هغه برخه ډېر دې باندې مثلا ډېر زیات ور باندې تاثیر ولري یو لار فکر کوم خپل دا رادیو ده او دا سمره کې دي چې دی حتمان کې دي چې کوم طالبان چې هر یو مونږ تاسو نه زیات معلومات لري ټلیفون لري او ټلیفونو کې هم رادیو لري رادیو د لار نه باید وایي بل ما تاسو ته ول جديد د دې مشران باید ته وایي ورسره نړیوال بنسټونه دي چې ورسره دې سره باید کار وکړي دې ته ځینې برنامې جوړې کړي د رادیو د لارې نه د تلویزیون نه یعنی فزیکل مخامخ ورته برنامې جوړې کړي او ورته وایي چې موږ راځو تاسو سره مرسته کوو تاسو مثلا تاسو دولت لپاره اقتصاد په برخه کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تخنیک په برخه کې تاسو سره راځو مرسته کوو خو موږ چې دا کار وکړو تاسو ته دا پوهاوی هم ورکړو نو زه پوهېږم چې ځینې کمپینونه باید وشي ځینې مشخص برنامې باید وشي او دا موږ کولی شو چې مثلا د نړیوال بنسټو سره مثلا زموږ نور اتاقونه دي نور خونې دي چې زموږ ورونه مخکې وړي هغې کوي چې مثلا زموږ د سوداګرۍ مېرمنو پاره ورته ووایي چې مثلا د دومره پانګه اچونه کړې ده دومره کار یې کړی دی زه ارقام لرم چې که تاسو غواړئ زه تاسو سره شریکوم د دې مثلا شمېر دومره دي افغانستان کې او دا تېر 15 کلو کې دا شمېر رامنځته شوی دی نو زه فکر کوم چې ځینې ډېر مشخص کمپین نامې باید دې ته برابر کړي یو د نړیوال بنسټو د خوانه وشي او بل کوم چې داخلي موږ بنسټونه لري د هغې د لارې
بله اوریا خیل صاحب کتا سی د شوتو په اړه باندې یو څو خبري وکړي چې شذینه تجارانی هغوی چې سوداګران وي او تجارتونه درلودل اوس په څه حال کې دي د دوی د تجارتونو وضعیت څه ډول دی لکه تاسو چې د کوم چا سره په تماس کې یاست د هغوی په اړه کاراته وست
مونږ ټول افغانستان کې 2300 یا رسمي تجارتونه لري رسمي په دې معنی چې دی جواز لري د کار جواز لري د پیسو په مقابل کې جواز اخیستی دي او مالیه ورکي دی دوه بیا درون پورته د کار زمينه برابر کړی ده او تاسو باور وکړي چې دی کې زه فکر کوم او یانا پورته فیصدی شده ده نارینه ها ده دی اتیا میلیون نپور ده پانگه چونه کرده او تقریبا طول برخو که دی کار که دی لاسی صنایع واخله تر مکتبونو پوره تر کلینیکونو پوره شفاخانه دی لری د قالین په برخه کې کار کوي د زیوراتو په برخه کې کار کوي او ټول ولایتو کې دي که یو هم دی نو ټول ولایت دي داسې نه دي چې فقط ځینې ولایتو کې دي خو اکثریت یې په کابل کې دي تقریبا 50% په کابل کې دي او ډېر هغه برخو کې چې فقط زموږ ورونه کار کوي او مېرمنې هم کار کوي نو دا فکر کوم چې یو ښه لاسترابنه وه چې موږ نه غواړو چې د اوسنۍ حکومت سره دا د منځه لاړ شي. د ټولو همدا یو تشویش وه. اوس هم د ورسره زه تاسو یو شمېر بل هم ویم، بیا راځم دې موضوع ته چې فعلا د دې د وضعیت څه رقم دی. 450,000 پورته غیر رسمي سوداګرۍ ښځو لخوا مخکې وړل کېږي، چې غیر رسمي هغه دي چې جواز نه لري، خو دې کارو کې کورونو کې کار دی، اقتصادي کارونه کوي، ځینې تولیدات لري، لاسي صنایع لري، اکثریت لاسي صنایع لري، د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي، او نور برخه دي چې د کور نه مخکې وړل کېږي او بیا ورسره یا خپله یا ورسره د کورنۍ کوم غړی نارینه نه ورسره مرسته کوي چې دا بازار ته ورسي. او د دې د فعالیت باید زموږ اوسنی حکومت په نظر کې ونیسي چې په اقتصادي برخه کې یو ډېر مهم ونډه لري، ډېر یو مهم ونډه لوبوي. نو دې باید دې ته متوجه اوسي چې یعنی که دې کارونه کې ډېر خلک دي چې افغانستان کې بیکار او بیروزګار شوي دي، اوس چې فعلي حکومت ده اوس خو بیخي زیات شوی دی شمېرې. نو دې موضوع ته باید دې پام وکړي. بل د رسمي تجارتونه یو ډېر شمېرې بندې یو ځینې چې دي هغه خپل دوکانونه او کاروبارونه خلاص کړي دي. چې خو موضوع داسې ده چې مونږ چې اورو مونږ اکثرا خپل غړو سره هماغه اولنۍ هفته نه چې افغانستان یا کابل تاسو وایم چې طالبان ونیول، هماغه اولنۍ هفته نه مونږ دې سره په تماس کې یو، خپل آنلاین غونډې نیسو. اول خو د ټولو یعنی اکثریت دا ویل چې زمونږ کاروبار خو فعلا د ډار نه نیسو، بل یو شمېر یې وویل چې زمونږ دفترونه طالبان ونیو، او یو شمېر وویل چې زمونږ دفتر طالبان نه دی نیولی خو مونږ ته اجازه نه ورکوي چې هغه دفتر ته لاړ شو. مختلف سیمو کې دي ورو ورو ځینې خپل کاروبارونه شروع کړل، مختلف سیمو کې مختلف سيناريو ده، مختلف وضعیتو. ځینې کار شروع کړی دي چې دوکان لري، خپل تولید لري، ورسره فقط خپل نارینه مرسته کوي، یا خپل یا نارینه هلته خرڅلاو لري. بل خبره دا ده چې هرات کې زموږ دفتر خلاص شو، هغې نه مخکې د هرات د ښځو تجارتي مارکیټ او د بادغیس د ښځو تجارتي مارکیټ چې دولت له خوا نه جوړ شوی او موږ ورسره مرسته کول چې مخکې ویسو، دواړه فعال دي. شکر ورسره ارشګا چې دي هغه ټول فعال دي، اکثریت یې اوس هم فعال دي او خپل کار کوي کابل او ولایاتو کې. نو موږ هم کوشش کوو دولت سره خبرې کوو چې موږ ته هم اجازه ورکړي، خو لږ وخت نیسي، پروسس په جریان کې دی. ډېرې ښځې دي چې هلته رسمي کاروبار درلود، افغانستان کې ښځې دي، اروپا یا کاناډا یا امریکا ته تللي دي، کاروبار پرې ښځې دي او نه پوهېږي چې دا څه رقم یا مخکې ویسي یا بند کړي. او ځینې دي چې راغلي دي، کاروبار همداسې خلاص دی، خپل کارمندان لري چې ورته کار کوي، او هغه مېرمنې چې افغانستان کې دي اکثریت خپل کارونه یا کور نه یا هماغه دوکان نه مخکې وړي. مثلا ځینې کلینیکونه دي، شفاخانې دي، هغه خلاص دي، ځینې چې دوکانونه لري او خپل تولید لري، او ما تاسو ته چې مختلف سیمو کې دي چې طالبان مختلف نظریات لري هلته خپل کار کوي. نو په دې هیله چې دوی موږ سره مرسته وکړي، اوسنی دولت او موږ ته اجازه ورکړي چې موږ خپل کار کوو او کار وکړو، او دې نه مطمئن اوسو چې زموږ حجاب اسلامي حجاب دی.
بلی آغالی اوریا خیل، ستاسی ماشونه د کومی خواد ختم ویل کیجی؟ اوز چی تاسی د سنایه او سوداگری د خونی پخوانی مرستیاله است، موش پخوانی ویل زکا چی اوز دا وزیفه نور ستاس سر نسته. نو تاسی که د ماشونو پا عرایو چه معلومات را که یو بل داغا چی که ستاسی خپل کسا مشتا وکی چی تاسی خپل جواند چنگ پر مخوری؟
ماشونه خونه شده دی، زمون ماشونه د حق لزویت ورته وایو چې کوم مېرمنه دا کاروبار لري موږ ورته ځینې چوپلونه یا خدمات ورته وړاندې کوو. زمون خدمتونه مثلا دا دي چې که د مالی منابعو ته ضرورت لري موږ ورته هماغه سرچینې برابرو، سرچینې پیدا کوو، دولت سره، بانکو سره، نور بنسټونو سره چې مالی برخه کې مرسته کوي هغې سره مونږ د یو ډېر مشخص او منسجم آدرس د لارې نه ورسره مونږ بحثونه لرو، ورته قناعت ورکوو، داد غوښتنه کوو چې د همغه سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي. او ډېر ما تاسو ته وویل چې دغه 15 کالو کې چې دا شمېر تاسو باور نه کړئ، دا شمېر شروع کې 680 مېرمنې 2014 کې او 2020 اوس پوره دا 2301 یا تر رسیدلې دي. نو تاسو خپل یې نه چې څومره پرمختګ شوی دی او یو ډیر مهم رول چې کوم بنسټ لوبوي خپل د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونه ده، د ښځو خونه ده چې دې ورته دا زمینه برابره کړې ده، دولت سره خبره کړې ده، نړیوال بنسټونو ته دا غوښتنه کړې ده چې دې ته زمینه برابر شي مېرمنو ته چې دې خپل سوداګري ولري. نو دا یو غټ شمېر زموږ نه غواړو چې دا لاسته راوړنه د لاسته ورکړو. نو زموږ چوپړونه یا خدمتونه دا دي چې موږ د مالي منابعو سرچینو سره وصله او بازارونو سره وصله او د دې د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوو، د دې دو مثلا ظرفیت لوړو چې د تجارت په برخه کې، د بازاریابی یا بازار موندنې په برخه کې، د مالی برخه کې، همداسې نور تجارتي برخو کې د دې ظرفیت لوړ شي او د په ښه ډول کول شي خپل کاروبار مخکې ویسي. نو زموږ د دې خدمتونو په بدل کې د موږ ته یو حق لزویت ورکوي چې هغه کال کې یو ځل دی او ورسره ځینی پروژې دي چې موږ کاراو دي ښځو لپاره د نړیوال بنسټونو لخوا نه او هغې د لارې نه موږ خپل معاشونه تمویلو. ګرچې زموږ د ښځو خونه د نور خونو په مقایسه کې ډېر کوچنی دی، ډېر یو کوچنی ټیم لري خو ډېر قوي ده. موږ ډېر ښه هیئت مدیره لرو چې زموږ تصمیم گیری کوي. پنځلس کسان دي کابل کې او پنځه کسان ولایاتو کې دي خو اجرایوي هیئت چې دغه ډېر کوچنی دی. کابل کې موږ 12 کسان تقریبا، په ولایاتو کې 2-3 نه زیات نو. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دومره کار په دې دومره کوچنی ټیم چې کیږي نو څومره به دې کار کوي. موږ د ورځې او د شپې ورته کار کوو، رخصتي مو نه لیدل همدې لپاره چې یو دغه ښځه یو چیرته ورسیږي، د خپل هماغه پانګه چونه چې کړې ده دولت ته مالیه ورکوي ورته بیرته یو څه ورسیږي. دولت نه مو غواړو چې دې ته زمینه برابر کړي چې دې لکه نور هیوادو کې چې دي سوداګریز مېرمنو ته فرصتونه برابرېږي. نو زموږ ماشونه د هغې د لاره نه راتله. اوس چې دا عضویتونه نه تمدیدېږي نو موږ منابع نه لرو، ډېر بنسټونه چې اوس فعلاً کابل کې کار نه کوي هغې سره موږ خپل پروژې مخکې نه شو وړلی. نو فعلاً او بل ستونزه خپله بانکي حساب ده چې هغې باندې یو محدودیت دی او اکثریت کسان چې بانکي حساب لري او ماشونه ورکې دي، ماشونه ورته راغلي دي حساب کې دي، ډېر په ګران شکل هغه لاسته راوړي. نو دا ستونزه دي او فعلاً ماش اکثریت بېروزګاره شوي دي. مثلا ته خپله کور کې اوس بل څوک نه لرم چې کار وکړي. نو دا یو ډېر غټ ستونزه ده، مکمل کورنۍ باندې یو اغېز لري.
آغلی اوریا خیل ډیره زیاته مننه چې تاسو وخت و ایستې او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدلی خپل ملمنې څخه په مننه. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.